Pak nevi sefariošpito šmirita registrera monapri.
Bale, sepasgozarim az amrai hamaiton, to yak soat digar hamkaram Rizwan Murad ba shumas. Tashakkur az ik ba radio azadi astin.
Der aziat manana arzu qiasi aw Yusuf Khan zadran dostano che khbarawane qurbanawal د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کاورې چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو مخ ته ستونزې زیاتې دي خو دا ځواکونه د دې جوګه دي چې د افغانستان امنیت وساتلی شي. ولسمشر اشرف غني وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاسي او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه او مطالب اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې دی او د میونخ د نړیوال امنیتی کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان د امنیت په اړه وینا کوي. د ناټو منشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوي چې په یوې اونۍ کې به عملي کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د امنیت په نړیواله غونډه کې وینا وکړي. ښاغلی غنی به د جرمني په مونشان ښار کې په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به د دې نړیوالې غونډې په څنډه کې د نورو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره ځانګړې کتنې هم ولري. په مونشان کې په دې نړیواله غونډه کې چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي، له تروریزم سره پر مبارزه، د کډوالو پر بحران او د ناټو تړون پر راتلونکي بحثونه کیږي. د ناټو منشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او مشورې پروګرام به دوام وکړي. اوسمهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا څخه باندې 13,000 سرتیر میشت دي چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزل، په جګړه کې مشوره ورکول او له هغوی سره لوجستیکي مرسته کول دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی او عسکر په جنگ کې ګډون نه کوي. ستولتنبرګ ویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر قابلیت باور لري. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونه په بېساري ډول زیات شوي دي. ولسمشر باراک اوباما تېره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قوماندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوځ یو وان جنرال شوفنر ویل په ننګرهار کې داعش پر ضد د حملو د دقیق شمیر له څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو ویلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو له فشار سره یو ځای په ننګرهار کې داعش ته ضربه ورکړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې 13 میاشتې له نړیوالو ځواکونو سره لږ تر لږه 40 ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان په شمال زون کې سکال د خزو یو ل سهرایي محاکمه شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شمالي ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ ولایت کې د دې کمیسون د ساحوي دفتر مشر خماري حیدری ازادي راډیو ته ویل
خیلی تکان دهنده
هست و پیامت خیلی بد داره. دا وی سکال موږ په شمال کې د صحرایي محاکمو ډیر موارد ولیدل چې د ډیری خوشینی خبر ده او موږ ته ټکان راکړی ده. تیر کال موږ په شمال کې داسې یو پیښه نه درلوده، خو سکال یو لس پیښې سب شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سکال د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیلې پیښې سب کړي چې 130 جنسي تجاوزونه، قتلونه او جبري ودونه دي. او د افغانستان کرکټ ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې نن له زیمبابوې سره مسابقه کوي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د نړۍ په سطح د 9 مقام لپاره لوبیږي. دا مسابقې په بنګلادیش کې ترسره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دوی هیله مند دي چې نن به د زیمبابوې پر وړاندې افغان لوبغاړي ښه لوبه ترسره کړي. د ښاغلي هوتک په وینا د افغانستان د تر 19 کلنو کم عمره کرکټرانو ملي لوبډلې په دې سیالیو کې د ځای موندلو لپاره د فیجی او هالند لوبډلو ته ماته ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل نړیوالو سره په سوریه کې په اوربن سلا شوی چې په یوې اونۍ کې به عملی شي. جانکاري دا اعلان تیره ورځ د جرمني په مونشن ښار کې له خپل روسي سیال او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته وکړ. خو جانکاري وویل چې دا اوربن به د داعش او جبهت النصره ډلې پر وړاندې نه عملي کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د سوریې د ملاتړ د ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه به په فوري ډول په سوریه کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي. دا منشن په دې خبرو کې ګډونوالو په دې هم موافقه وکړه چې د سوریې د شخړې د حل او په دې هیواد کې د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره به ډېر ژر په جنیوا کې د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. اخو بیا د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف خبرداری ورکړی چې که د سوریې بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو مځکني ځواکونه د جګړې ته ورداخل شي، بل نړیواله جګړه به ونښلي. میدویدیف پرون له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې واشنگټن او مسکو باید په سوریه کې د جګړې پر ښکېل خواو له خپل نفوذه کار واخلي. د روسیې صدر اعظم ویلي چې امریکا او عربي هیوادونه باید د سوریې په حالاتو کې تر لاسوهنې وړاندې محتاطانه فکر وکړي. د یو بلې نړیوالې جګړې تر پیل مخکې ټول لوري د مذاکراتو میز ته راغونډ کړي. د روسیې پوځ تر دوبي کې په سوریه کې د بشر اسد رژیم د ملاتړ لپاره هوایي عملیات پیل کړل. دا امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې ټول مواد عملي کړي دي. سټیفن مول د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې داسې هیڅ سند نشته چې وښي ایران درغلي کړې ده. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي هر وخت چې موږ له دې تعهد سره مخالف اقدام ته متوجه شوي یو، ایرانۍ لوری مو خبر کړی او هغوی زموږ اندېښنې لرې کړې دي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګونو د څارنې د ادارې سرپرست جان سمیت هم په دې اړه څرګندونې وکړې. جان سمیت د سنا د کمیټې ته وویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د څارونکو ادارې په توګه دې ته متوجه دی چې د ایران دولت د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او د سیمې په بې ثباتۍ کې لاس لري. او د امریکا مرسیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس غږ کړی دی چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دی راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي جو بایډن دا غوښتنه له پیترو پوروشنکو سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. په اوکراین کې د اقتصاد د وزیر له استعفا وروسته چې زیات ملاتړ یې درلود، دا هیواد په سیاسي بحران کې ښکېل شوی دی. د اقتصاد وزیر تېره اونۍ په حکومت کې د فساد پر شتون د انتقاد په لړ کې خپله دنده پرېښوده. جو بایډن او پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د روان ناامنۍ په اړه هم خبرې وکړې او دغلته د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه څرګنده کړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناټو عمومنشي وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه مسلکي دي او کولی شي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. په روانه خپرونه کې اوري چې ولسمشر غني وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به هم هیڅکله هم د سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي.
با عزت سوله، اساسي قانون، با د استوار سوله، هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان.
اجرائیه ریاست چارواکي وایي د انتخاباتو په اړه د غوراوي کمیټه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي.
د هیواد کابینې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه او په هغه کې مشخصا غوراوي د کمیټې لپاره وړاندې شوې طرحه تایید کړه.
د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. دا ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ څپه 1290 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې خبريږي. د ناټو عمومي منشي ینس استولتنبرګ وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له سترو ستونزو سره مخامخ دي، خو په وروستیو کلونو کې پرمختګونه کړي او ثابته کړې ده چې د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه دي. استولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو او ګرجستان د ګډې کمیټې تر غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویل چې افغانستان اوس مسلکي امنیتي ځواک لري. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناتو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولې خو موږ به د هغوی د روزنې مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوسمال په افغانستان کې د امریکا او ناتو دیار لزر اسکر میشتي چې نظراته سوی امریکایی او پاتیه د ناتو د اروپایی غړو هیوادونو اسکر دي. د امریکا متحده ایالاتو پلان درلو چې د روان میلادي کال یعنی 2014 تر پایه د خپلو اسکرو شمیر زرو تنو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,000 اسکر به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسېدلی او قومنده به نوي ټاکل سوي مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري، څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابت یې کړ چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به امنیت ته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناتو غړي هیوادونه بر رواندو په وارسا کې د افغانستان په غونډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کانفرنس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کانفرنس کې شوی و. خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې لا پامونه غورځول شي. جمهور رئیس غنی دا څرګندونه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د هوایي ځواکونو د وړتیا خودلو او پیاوړتیا په غونډه کې وکړي. په همدې ډول د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو فضا برابره شوې او وسلوال مخالفان باید له دې فرصته ګټه پورته کړي. د دې موضوع جزئیات له یوسف خان زدران اورو.
په داس حال کې چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره جدي هڅې روانې دي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې هیڅوک نشي کولای د سولې خبرو کې په افغانانو څه تحمیل کړي. جمهور رئیس غنی چې د پنځشنبه په ورځ یې د هوایي ځواکونو د نندارو په اړه په جوړو شوو مراسمو کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست په ډګر کې له لاسه ور نه کړي. هغه وویل چې افغان حکومت د سولې په لټه کې دی چې په اساسي قانون ولاړه او د خلکو د حقونو ملاتړي وي.
د سولې پیغام واسي پیغام، اما با عزت سوله، اساسی قانون باندې استوار سوله، د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې سوله. دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان کې. هیچ وخت قربانی شما که در میدان جنگ انجام دادین در میدان سیاست از دست داده نخواهد شد.
ښاغلی غنی ویل چې افغان حکومت ټول افغانان سولې ته رابولي او په غېږه کې نیسي، خو هغه څوک چې دا کار نه غواړي خپل ځان څنډې ته کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې چې په کابل کې جوړېدونکې ده، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره نیټه وټاکل شي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې د خبرو له پیله مخکې هیڅ کوم شرط ورته د منلو وړ نه دی، بلکې وسلوال مخالفین د خپلې غوښتنې د سولې د خبرو په میز مطرح کړي. خو وسلوالو طالبانو بیا د پګواش په غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې خبرې د پیلېدو لپاره په پخوانیو هغو شرطونو ټینګار کړی و. د روانو چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوسمهال د سولې خبرو د پیلېدو لپاره ښه زمینه برابره شوې او وسلوال طالبان باید د حکومت د بلنې له فرصته ګټه واخلي. د دې څېړونکو له ډلې محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نه باید مخکې له مخکې کوم شرط وړاندې کړي.
فرصتونه اوس ډېر مناسب دي. د پخوانه ځکه د طالبانو دخوانه یا د مخالفینو دخوانه دغسې مسایل بطرح شوي چې کیدای شي په هغه باندې مشترک ټکي پیدا شي او په هغه باندې بحث شي. موږ باید قدم په قدم عملي ګام ته متوجه اوسو او انتظار لري چې مخالفین عملا کوم ګام پورته کولی شي تر څو ګام هغه ګام پورته کړي.
له دې وړاندې هم تل په دې ټینګار شوی چې افغان حکومت او خلک کله هم د نغ وړي چې تیرې 14 کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. له دې ټولو سره جمهور رئیس غنی یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې روانې ستونزې یو په یو حلیدونکي او د سولې اړوند د خلکو هیلې هم عملي کیدونکي دي.
وامرید چه ولسمشر اشرف غنی وای چې د امنیتی ځواکونو قربانی به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې لا پاماونه غورځول شي.
له دې وروسته د ازادي رادیو خبریالان ولسوالیو او لری پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره لنیشتي وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
ل احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه ډول تبصرې خبرې کړې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غنه کې د ناتو د اړوندو سرتیرو لخوا د یو افغان پولیس د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. د افغان پولیس چې پر بهرنیو سرتیرو یې ډزې کړې وي په ځوابي ډزو لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې مړ شو. ورسپانې لیکي د دې سرتیري وژل کېدل ښایي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې لا هم داسې کسان شته چې یاد وسلوالو طالبانو تر اغیز لاندې راغلي او یاد ځینو نورو ستونزو له کبله د افغانستان پر بهرنیو متحدانو حمله کوي. پر امریکایي پوځیانو د افغان سرتیرو ډیری حمله په 2013 او 2014 کلونو کې وشوي ځکه طالبان د اردو او پولیسو لیکوته ننوتی وو او د افغان ځواکونو د یونیفورم په غوستلو سره به پر نړیوالو پوځیانو حمله کولې. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې حمله د تکرار د مخنیوي لپاره لجدي اقداماتو او په 2014 کال کې د محاربو امریکایي سرتیرو لوتلو ورسته په دې پیښو کې د پام وړ کموالی راغی. ورسپانه زیاتوي په 2014 کال کې د دې حملو په لړۍ کې حتی د امریکا د پوځ یو تورن جنرال هرالډ گرین ووژل شو. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې د ویتنام له جګړې وروسته گرین د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ رتبه منصبدار و چې له امریکا څخه بهر په جګړه کې وژل شوی. ورسپانه لیکي چې په اوسني حالت کې امریکایي سرتیرو ته دا ګواښ حتما یوازې د افغان ځواکونو په لیکو کې د نفوذي وسلوالو لخوا نه دی متوجه، بلکې د نیویارک ټایمز په وینا په ځینو مواردو کې افغان سرتیري د ځینو نورو ستونزو له کبله هم خپل غوسه پر بهرنیانو د دې حملو په وسیله سړوي. د استرالیا چاپ هافنټن پوسټ ورسپانې په خپل پرونی غنه کې د افغانستان په اړه په یو تحلیل کې پوښتنه کوي چې طالبان د داعش پر ضد د امریکا جګړه څنګه تعبیروي. هافنټن پوسټ لیکي په داسې یو حالت کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه چټکه کړې، طالبانو له داعش ډلې سره له خپلې خوا دښمني اعلان کړې او تور لګوي چې ګنې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپلو خلکو ته دروغ وایي. ورسپانه د طالبانو د یو بیان څرګندونو ته اشاره کوي چې وای امریکا غواړي د افغانستان د نیولو لپاره یو پلمه جوړه کړي او زیاتوي چې ګنې سی آی ا د ناسمو معلوماتو په خبرولو سره هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته لاره پرانیزي. هافنګټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قومندان جنرال جان کمبل له قوله لیکي چې نوموړی اټکل کوي په افغانستان کې د داعش د جنگیالیو شمیره ښایي د 0-3 کسانو ترمنځ وي. هافنګټن پوسټ وړاندې د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د داعش یو شمیر وسلوال له طالبانو څخه جلا شوي او پر دې ډلې ورګډ شوي دي، خو طالبان د دې لپاره چې په خپلو لیکو کې د ګډوډیو په اړه راپورونه بې اهمیته وښیي ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې چندان مطرح نه ده.
د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې د غوراوي کمیټه به ژر خپل کار پیل کړي او ولسمشر ته به د انتخاباتو د کمیشن د کمشنرانو د غوراوي لپاره خپل لیست ور وسپاري. د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې دایر شوه. حقوقي چارو کارپوهان بیا وایي کمیلي شورا بیا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر نوی تقنیني فرمان رد کړي د غوراوي کمیټه خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس پر رپورټ کې اورو.
په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر سر د حکومت ملي شورا او د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ناندرې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د کمشنرانو د غوراوي کمیټه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه.
تیره ورځ
د هیواد کابینه د انتخاباتي اصلاحات طرحه او پاغه کې مشخصا غوراوی د کمیټې لپاره وړاندې سوې طرحه تایید کړه. د همدې فیصلې پر اساس به د غوراوی کمیټه په نږدې راتلونکو ورځو کې خپل کار ته بیرته دوام ورکوي تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د راتلونکو کمیشنرانو لیستونه حکومت ته پیشنهاد کړي او هماغو لمنځه حکومت اشخاص د کمیشنرانو په توګه تعین کړي.
د افغانستان کابینه د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دند او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د یو تقنینی فرمان طرحه تایید او د ملي شورا له رخصتۍ وروسته به ولسی جرګې ته ولیږل شي. د افغانستان کابینه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه تاییدوي چې د قوس په دیرشمې نیټې ولسی جرګې د رایو په اکثریت په همدې اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. وروسته بیا د غوراوي کمیټې د ولسی جرګې د همدغه پریکړې پر اساس خپلې چارې ودرولې او دا یې وویل چې ولسمشر باید د دوی د کار د مشروعیت لپاره بیا تقنینی فرمان ورکړي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د کابینې غونډې د انتخاباتي اصلاحاتو دویمه طرحه له کوم تغییر پرته تایید کړي چې دا به د ملي شورا او حکومت ترمنځ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمند د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که ملي شورا د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه رد کړي د غوراوي کمیټې چارې هیڅ قانوني بڼه نه لري. دا چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ ناندرې به تر کومه دوام وکړي او بالاخره قانوني حل لاره څه کیدی شي، همدغه پوښتنه مې له ښاغلي هوډمند څخه وکړه.
کی حل لاره زمان نظر داده سه اما مخکینی قوانین تل انتخابات و دی پا غوبان لباید عمل وست که چیر کم لورای دی افغانستان دولت مجموع که سیاسی گندونه یا دی تیر انتخابات و بلا بلا کنه اوی دی انتخاباتی کمیشنونو پا کم غری یا پا طول غرو بانده که چیر کم شواهد و اسناد و مدارک که ولری چه اوی دی افغانستان اساسی قانون نفت کردی اوی دی انتخاباتی قوانین نفت کردی اوی پخلطان رو که بیترفی نیست هلی اگر دی اولان دیکی دی افغانستان دولت تا دی پخانه قوانین پاساس پانده که چیر اغسط بچی گیدی کمیشنون و غری زدند و نستخل ریکی دیسی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون ځینې غړي کله یوې خوا انتخاباتي اصلاحات مهم بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ د اصلاحاتو پر پلمه غواړي خپلې شخصي ګټې وپالي. د تقنین د کمیسیون غړي اغلی اسفې شاداب د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که د حکومت دوه ټیمونه چې اوس په راس کې دي له خپلو شخصي غوښتنو په شان شي او هر لوری د انتخاباتي اصلاحاتو پر پلمه په انتخاباتي نظام کې د خپل ټیم د ځای پر ځای کېدو هڅه وکړي، راتلونکي انتخابات بالا پخوا هم بدنامه او هیواد به د بحران لور ته بوزي.
ترشنه آسمان لندی
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ایم سل اشاریه پنځه څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اورېدلی شئ. نه یا د ازادو رسنیو ملاتړ اداره وایي په افغانستان کې اوس هم ځینې راډیوګانې له ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې د خلکو د غوښتنو سره سمې خپرونې وکړي. دا خبره د دې ادارې د څار د څانګې رئیس صدیق الله توحیدي د پنجشنبې په ورځ د راډیو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې وکړه. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتي ستونزې او د خزینه کارکوونکو نشتوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړې دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې له مخې په هیواد کې 115 راډیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 9 راډیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې راډیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیره په لیرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو لنړیوالې ورځې سره سم ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځایه د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. دا موزګار د راډیو مسؤل رحمت الله بیگانه په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
کم شدن منابع اقتصادی و مؤسسات تولیدی و فابریکا سقوط از یاب باعث شده که
د اقتصادی منابع او د تولیدی مؤسسو و فابریکو کمواله سبب سوی چې راډیوګانې له ستونزو سره مخ سي. له دې سره تجارتي اعلانونه هم کم او هم ارزانه سوي دي. د اکثرو راډیوګانو کارکوونکي او په تیره ښځینه کارکوونکي کم سوي دي، په لږو تنخواګانو کار نه کوي. له حکومت او بهرنۍ مؤسسو هیله ده چې دې ستونزې ته تدابیر ونیسي.
په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو تلویزیونونه فعال دي، خو خلک وایي د هیواد د نفوسو زیاته برخه راډیو اوري. د راډیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وایي چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي. د راپورونو له مخې یوازې د 2016 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د رسنیو 8 کارکوونکي وژل شوي او شاوخوا 40 ټپیان شوي دي. حکومتي چارواکي وایي د رسنیو فعالیتونه یوه لویه لاسته راوړنه ده او هسې روانې دي چې ستونزو ته یې رسیدګي وشي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
تاسو زمون غګله آزادی راډیو او د امریکا دفاع وزیر اشټن کارتر وایي چې د ناټو غړو هیوادونو په یو وخت له د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش پر ضد مبارزې د پلان د اهدافو او عملي کولو د لارو چارو ملاتړ کړی دی. په ناټو کې د اشټن کارتر د خبرو جزئیات د فرشتې جلال صاحب په رپورټ کې اورو.
د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې، مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو دیار لزر عسکر میشت دي چې نظراته سوی امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحدو ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال یعنی 2016 تر پایه د خپلو عسکرو شمیر زرو تنو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,500 عسکر به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسېدلې او قومنده به نوي ټاکل سوي مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري، څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابت کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به هم ناتړ ته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را رواندو به په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کانفرنس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کانفرنس کې شوي وو. خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې وایي ولسمشر غنی باید د هلمند حالات له نږدې وګوري، ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له راز راستونزو سره مخامخ دي. عتیق الله د هلمند له مارجې څخه په خپل اس ام اس کې آزادی راډیو ته وایي چې داعش د پاکستان د آی اس آی جوړ شوي غلامان دي او د په خبره دا یو حقیقت دی. یو بل ایس ایم ایس چې د سولې په اړه دی وایي چې د سولې په اړه دولت په خپل دریس کې درېدل دا معنا لري چې افغان دولت اصلا سوله نه غواړي بلکې خپل دریس باید بدل کړي. عبدالغنی هم له هلمند څخه ایس ایم ایس راستولی او وایي چې افغانستان د افغانستان په مختلفو سیمو کې تاریخ تیر خوراک کی مواد او دواګانې په هر دوکانونو کې پرتې دي او باید دولت په دې اړه اقدام وکړي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام هم اورئ، خو اوس 3:30 شوي دي. پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې دی او نن د جرمنی په منشن ښار کې د نړیوال امنیت کانفرنس ته وینا کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. د نوموړي په وینا افغان ځواکونه په ورته وخت کې له ننګونو سره هم مخ دي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش پر ضد په بېساري ډول خپل هوایي بریدونه زیات کړي دي. په شمال زون کې سکال د ښځو پر وړاندې یو لس صحرایي محاکمې شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون په شمالي ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند صلاح شوې ده او چې په یوې اونۍ کې به دا اوربند عملي کیږي. د متحده ایالاتو په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي مواد د اټومي موافقې ټول مواد عملي کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس غږ وکړ چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دي راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف خبرداری ورکوي چې که د سوریې بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو ځکني ځواکونه سوریې ته د جګړې لپاره لاړ شي نو بله نړیواله جګړه به ونښلي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې ځوان فکر اونیس پروګرام خپرېږي. د فراه ښاریان په دې ولایت کې له ترافیکي بې نظمیو تنګ راغلي دي. دوی وایي چې په ښار کې ترافیکو ناسم کنټرول ډېره بې نظمي پیدا کړې او ډېری موټر چلوونکي لایسنسونه هم نه لري. په همدې حال کې د فراه د ترافیکو مدیر دا ستونزه مني او وایي چې نور هغه کسانو ته چې د ډرایورۍ اسناد ونه لري د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. په اړه له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت چاریان په دغه ولایت کې ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. دوی وایي چې په ښار کې د موټرانو ګڼه ګوڼه او د ترافیکو ناسم کنټرول د دې لامل شوی چې په ښار کې بې نظمي زیاته شي او همداشان ترافیکي پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی د فراه ولایت ترافیکو عملیات څخه غواړي هر هغه چاته چې د چلونې لایسنس ونه لري په ښار کې د ننوتو اجازه ورنه کړي او همداشان د شپې لخوا هم په ښار کې کنټرول زیات کړي.
زه اختر محمد یم، د فراه د ښار یو دکاندار. دغه ترافیکان چې دي ډېر کنټرول په ښار کې نه کوي. دغه موټر چې راځي د اطرافو څخه یا د ولسوالیانو څخه پرار کنجو کنار چې ولاړې څوک یې پوښتنه نه کوي ښه، او دا ډېر مزاحمت دی نورو خلکو ته. موږ خپلو دوکاندارانو ته ډېر مزاحمت دی، یا سایکلان درېږي مثلا دوی باید پوښتنه وکړي دا سایکل دی چا دی او دا موټر دی چا دی.
زما نوم عبدالقیم دی، د فراه د ولایت اوسېدونکی یم او دوکاندار یم. موږ خواهش دغه کوو د خلکو څخه چې موټر خو یو دوی خپله تیز یونسي چې ترافیک هم وسوای کنټرول کړي، او بل ترافیکان باید دغه موټر چې تیز رفتار دی دغه کنټرول کړي او په ښار کې پرینږدي چې تیز رفتاري وکړي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ترافیکو مدیر محمد آصف وایي چې دوی پلان لري تر څو له دې وروسته هیچا ته په ښار کې بلایسنس د موټر چلونې اجازه نکړي. دغه په خبره باید ټول فرای اوسیدونکو لدی ورسته چلون لپاره پوره اسناد په لاس کې ولري.
تصمیم گرفتیم که ما د میروزای کې مو معافیت
موږ هوټ کړی تر څو د فراده شهر ټول موټرونه کنټرول او کسان چې ډرایوري لایسنس نه لري موټرونه یې ودرو، ځکه دا زموږ دنده ده. او هر څوک چې لایسنس ونه لري هغه ته ډرایوري اجازه نه ورکو. د ترافیک مدیر وایي چې تل د ډرایوري د زده کړې پروګرامونه جوړوي خو د خلکو مراجعه ورته لږ ده. د ټول فرای اوسیدونکو څخه غواړي د ترافیک مدیریت لایسنس د خصول لپاره راشي تر څو پراتلونکي د خان سره مخامخ نشي.
ما یک دوره کورس ما دایر میکنیم
موږ هر میاشت لایسنس د اخیستلو لپاره لنډمهاله کورسونه جوړو، خو له بده مرغه د خلکو لیوالتیا لر ده تر څو په دغه کورسونو کې ګډون وکړي. کله چې یو ترافیکي پیښه کیږي وروسته چې موږ وڅېړو، علت یې دا وي چې ډریور لایسنس نه لري. د فراه په ښار کې ډیر موټران هم قانوني اسناد نه لري او هم ډیره برخه چلونکي ډریوري لایسنس ته هم لاسرسی نه لري. اړوند کارپوهان وایي که په ښار کې ترافیک نظم وساتل شي، د ښاریانو ستونزې به راکمې شي او همداشان ترافیکي پیښې به هم لږ شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو، د روح الله نوري سلامونه او نیکی هیلې ومانی. له تیرو څو لسیزو په هیواد کې جګړه روانه ده. هر ورځ پکې په لسګونو ځوانان، ښځې او ماشومان وژل کیږي یا ټپین کیږي. د دغې جګړې د بندولو او د سولې د راتلو لپاره په تیرو ډیر لسو کالو کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې لخوا یو څه هڅې شوي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. بیا هم جنگ دوام کړي او افغانان وژل کیږي. د جګړې په تر رسیدو او په هیواد کې د سولې راتلو کې ځوانان څه رول لوبولی شي او په دغه روانه جګړه کې ځوانان څومره زیانمن کیږي؟ نن په ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو. په کونړ کې د ځوانانو امیر صادق الله سیار او د شمشاد تلویزیون خبریال فضل واحد افکاری موږ سره په دې ګردی میز کې مېلمانه دي. دواړو ته هرکلی او ستړي مشي وایو. لومړی پوښتنه د محترم سیار صاحب څخه کوو چې په جګړه کې ځوانان څومره زیانمن کیږي؟
کله چې جنگ له دوانو خواو فیل کیږي، په دې کې هغه ټول جنگ چې دی ځوانانو په پر مټ باندې مخکزي او د دغه جنگونو زیات دغه چې دی ځوانان دي په دواړه دغه ډوله. یو دا چې خپله دا جنگ چې دی دا ځوانان منځ ته راوړي، مطلب ځوانان په دې خاتون کې قربانی کیږي. دویمه خبره دا ده چې په دې افغانستان په نفوس کې چې دي ځوانان زیات دي او کله چې په ټولنه کې د دغه جګړو له امله ستونزې را پیدا کیږي او ټپین کیږي، شهیدان کیږي او نور زیانمن کیږي، نو زیاته برخه یې ځوانان دي. نو همدغه وجه ده چې ځوانان په دواړه اړخونو کې، که هغه په مخالف لوري کې او که د دولت په لوري کې، ځوانان جنګیږي. نو په دې اساس د نورو په نسبت ځوانان زیانمن کیږي.
ډېر بنده افکاری صاحب، سیار صاحب وویل چې په جنگ کې زیات شمیر ځوانان قربانی ورکوي، که ملي اردو کې دي، پولیسو کې دي، که طالبانو کې دي، هم ټول ځوانان جنګیږي. ستا په نظر باندې تر اوسه افغان دولت د دغه جنگ باندې د پاره کومه هڅه کړي، کومه نتیجه ورکړي کنه ورکړي؟
زه به دا ویم چې افغان حکومت ډیر زیاتې هڅه کړي دي، تل همدغه مخالف او وسلوالو ته د ورور خطاب کړي دي او تل د هغه چا سره خبرې کړي دي چې دغه طالبانو کنټرول او داغوی واګي او داغوی تمویلون کې څوک دي، داغوی سره خبرې کړي. خو له تر اوسه پورې دوی خو خپل قدمونه ډیر په دغه برخه کې کوټلی خې دي، خو تر اوسه پورې هغه څوک چې مقابل لوري دي هغه دې ته غاړه نه ده ورکړي او هغه د افغان حکومت سره تل په دورنګي باندې او په دوه مخې باندې چلیدلی دي. نو ځکه افغان حکومت چې کوم خبرې کړې دي تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي. هڅې خو ډیرې کړې دي خو نتیجه چې نه ده ورکړي هغه دا ده چې کله چې مقابل لوري او افغان حکومت دواړه په دغه سولې په خبرو کې مخلص نه وي، نو فکر نه کوم چې دغه د سولې خبرې د ګټه ولري، نتیجه دی ورکړي. او تاسو ولیدل چې همداز اشرف غنی دغه یادونه وکړله چې نور د سولې خبرې مونږ ته پاره ګټه نه لري، ځکه چې مونږ چاله لاس ورکو هغه مونږ لاس نه راکوي د سولې په خبرو کې. کاشکې چې مونږ چاله لاس ورکو هغه موږ لغې کرا کی ځکه د دې نام نه او د دې جنگ جګړو لامل به یوازې افغانستان زیانمن نه د دې سره به دا ټول ور اخلي او دا دا ور به ټول د ور رسیږي خو هغه په دې نه فویږي افغانستان چې دی افغانستان یوازې یوازې د جنگ میدان دی او جنگ هم د افغانانو نه دی د افغانستان لپاره نه دی دا د نورو ملکونو او د نورو هیوادونو جنگ دی او د نورو هیوادونو لپاره کیږي او د هغوی د ګټو لپاره
من نه افکاری صاحب خو ځینې خلک دا هم وایي چې کله هم په افغانستان کې د سولې خبرو لپاره هڅې پیل شوې دي خپل په دولت کې دنه د سکاسان شته یا د سولې شورا کې د سکاسان شته چې هغه اصلا سولې نه غواړي په سولې کې خپل ګټې خطر کې ویني ستا په دې اړه څه نظر دی چې دا خبر د خلکو تر کومه حده پورې سمې دي
دا خبره حقیقت لري ځکه انورې صاحب کوم ملي پخلاینې په نوم باندې دلته کم کمیسون جوړ شوی کو د سولې په نوم باندې کم کمیسون جوړ شوی دغه نتیجه نه دا ورکړې او ور به نه کی ځکه دلته په دغه کې داسې کارونه کیږي چې دا دغه ریاستونه چې جوړیږي دغه د یو پروژې شکل لري هر څوک چې ورته راځي هغه ورته خپل خپلوان هغه ورته دوستان هغه ورته تنظیمي اړیکو نه کار اخلي او هغه کسان هلته په دندو باندې ګمارل کیږي ولې هغه چاته د دغې سولې د خبرو واک نه ورکول کیږي چې هغه واقعا دغه ظرفیت لري چې د وسلوالو سره خبرې وکړي وسلوال د خبرو میز ته کښېني خو د دې چا سره دغه واګي او دغه مسولیتونه او دغه صلاحیتونه ورکړل شوي چې هغه بیا دا صلاحیت نه لري کو صلاحیت هم ولري نو هغه نه غواړي چې همدغه مخالف لورې راشي او دلته میز ته کښېني ځکه چې هغوی دلته راشي نو د هغوی ګټې بیا دلته خوندي نه دي د هغوی امتیازات دلته خوندي نه دي نو د دغه وجه نه دغه پروسه چې دا ناکامه بولم او کوچیر تم دسی وشي چې واقعا د سولې په کمیسون کې هم دسی څوک راشي چې هغه کولای شي چې د مخالف لوري سره خبرې وکړي نو یقین لرم چې دغه پروسه به په ډیر شفاف او ډیر خسته انداز باندې تر سره شي او هغه وسلوال چې په رښتینی توګه باندې هغه میز ته کښېني خبرو ته به کښېني او نتیجه به ورکړي
ډیره مننه سیر صاحب د څلور هیوادونو چې امریکا چین پاکستان افغانستان پکې شامل دي څلور اړخیزې خبرې هم دا لري دوام لري دې ته څومره هیله من استئ تاسو
انور صاحب تاسو ته معلومه ده چې دغه سوله چې دا په جنگ نه راوړل کیږي دواړو خواوو مجبور دي چې دغه مذاکرات ته غاړه کیږي او بیا په دې وجه دې مذاکرات ته غاړه کیږي چې دغه اړخونه چې تاسو کوم یادونه کړه چې هغه پاکستان دی چین دی امریکا ده او خپل افغانستان دی نو د دوی مجبور دي افغانان چې د دغه هیوادونو نه وغواړي چې تر څو طالبان سولو په میز د افغانانو سره کښېني او خبرې وکړي ځکه چې پاکستان د طالبانو لومړنی مرسته کوونکی هیواد دی او دې تر څنګ چې پاکستان دی هغه د چین د دغه لاندې دی د اقتصاد لاندې چین کولای شي چې پاکستان زور راوړي او همدارنګه امریکا چې بیا د افغانستان دپاره هم دغه مرستې کوي او پاکستان د تر څنګ سپورټ کوي نو دوی کولای شي چې دغه سولې خبرې اترې منځته راوړي او کوچیرته واقعا دوی وغواړي نو زه فکر کوم چې زما په نظر چې سوله به انشاءالله راشي په افغانستان کې خو به دې دغه شرط چې پاکستان یې په صادقانه ډول غواړي همدغسې چین یې وغواړي او امریکا یې وغواړي فکر کوم چې سوله به راشي په افغانستان
من د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ چې موږ د سولې په ارتباط جوړه کړې ده او په سوله کې د ځوانانو مسؤلیتونو په اړه ده سیر صاحب تاسو ویلې که چېرته په پاکستان باندې امریکا او چین فشار راوړي تر څو د سولې خبرو ته طالبان اړ کړي او د طالبانو یا د نورو افغان وسلوالو مخالفینو د سپورټ کولو او د ملاتړ نه لاس واخلي نو کېدلی شي خو اوس موږ او تاسې وینو چې پاکستان کې هم دغه جنگ روان دی که پاکستان د افغانستان په سوله کې هڅې ونه کړي رښتونی هڅې البته نو هغې ته هم دغه اور رسېدلی دی ستاسو په نظر تر کومه حده پورې تاسو مطمئن استئ چې په اوسنیو حالاتو کې به پاکستان د خپل ځان نه د خطر لرې کولو دپاره د افغانستان د سولې په پروسه کې په اخلاص قدمونه واخلي
که یو ساده مثال وي کله چې په یو کلي کې په یو کور کې اور ولګي او د دغه اور په مخنیوي کې هغه ګاونډیان مرسته ونه کړي نو حتمی ده چې دغه نور ګاونډیان کورونه هم د دې اور نه زیانمن شي زه فکر کوم چې سوله یوازې نه د افغانستان لپاره مهمه نه بلکې د سیمه د هیوادونو لپاره د ګاونډیان لپاره د نړۍ د ټولو مسلمانانو هیوادونو لپاره سوله مهمه ده دا ایوازی پاکستان نه چې مثال دی افغانستان کې په کلونه کلونه جنگ وشو دغه اوس څه وخت کېږي چې په پاکستان کې یو نیم برید نخ کېږي. زه فکر کوم که دغه هر څوک چې دغه په مخ کې وړي دغه د نامنیو پروسه دا به یوازې افغانستان ته زیان نه ومني. د دې نه وروسته به نورې ګاونډي هیوادونو ته هم دا انتقالیږي. دا به زیزي کم کم ځایونو ته به دخ کېږي. وجه یې هم دا ده چې کله چې ما تاسو ته مثال وي یو ساده مثال کله چې ګاونډي دغه کور د مالک سره مرسته ونه کړه نو زه فکر کوم چې د ګاونډیان کورونه به ټول وسوځي.
افکاري صاحب ستان هم دا پوښتنه ده چې پاکستان افغانستان کې د سولې راتلو لپاره څومره مخلص دی ستا په نظر باندې؟
انوري صاحب ډیره مننه. زه پاکستان تر ډیره په دې کې ګرم نه بولم ځکه پاکستان په دغه کې هغه څه چې نړیوالې وس کوي د پاکستان د وس نه پورته خبره ده ځکه پاکستان هم د دغه اور د وژلو قابو کوونکی نه دی. هغه اوس نشي قابو کولی او یوازې پاکستان تم ویلوونکی دی چې هغه دغه پروژه سرته ورسی او امریکایان خپله ونه غواړي په افغانستان کې سوله نشي راتلی دا ناشونی ده. ځکه موږ باید دې ته وګورو چې کله د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې جریان مومي دواړو لورو ته بریدونه زور اخلي دا څوک کوي؟ دا خو باید موږ په دې باندې پوه شو چې دا څوک کوي. دا هغه څوک کوي چې هغه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
هغه نه غواړي چې موږ د
پاکستان سره او درېمګړه شته هغه نه غواړي چې موږ د پاکستان سره او موږ هغوی سره یو شو موږ هغوی دا نزاکتونه زموږ او د هغوی ختم شي زموږ او د هغوی ترمنځ یو د امن یو د خوشحالۍ او یو د اطمینان فضا رامنځته شي هغه نه غواړي. ضرور دی کې بل څوک شته دی. اوس د پاکستان په خوا یې ډېر څه کړي دي د افغانستان په نام نه کې د افغانستان په ورانولو کې د پاکستان ډېر لوی لاس دی. خو اوس چې دی اوس کو هغه خپل اخلاص هم وښي نو هغې زمینه داسې خلکو ته برابره کړې ده چې هغې بیرته کنټرولونکی نه دی.
خو ځینې خلک بیا دا هم وایي افکاري صاحب چې همدغه د درېمګړي په وسیله باندې پاکستان ته پروژې ورکول کېږي تر څو په افغانستان کې جنګ ګرم وساتل شي.
انوري صاحب محترم راځو دې ته چې پاکستان چې دی پاکستان یوازې یوازې د طالبانو تمویلونکی دی. خو ولې د پاکستان د دغه طالبانو چې هغوی تمویل کوي د هغې واګې او د هغې کلي چې ده هغه د بل چا په لاس کې ده چې هغې څه وغواړي هغه کېدای شي نه چې پاکستان څه وغواړي هغه نشي کېدی.
ښه مننه سیر صاحب ستاسو په نظر باندې آیا اوس وخت کې د افغان حکومت او د پاکستان لکه څنګه چې افکاري صاحب ویلي کله چې د افغان حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ لږې اړیکې ښه کیږي یا د طالبانو ترمنځ د سولې راوستلو هڅې پیل کیږي دلته مې وپیښه وشي پاکستان کې موشي ستا په نظر باندې دغه د چا کار دی چې پاکستان هم تنه خبر نه افغانستان هم نه خبر نو دا څوک کوي چې د سولې مخنیوی کوي؟
تاسو یادونه وکړه چې دواړو خواوو کې دا کار کوي. ما مخکې تاسو ته وویل چې دغه د نامنیو مشکل یا د جنګونو مشکل به یوازې په یوه سرحد به نه لري. خپله تروریزم چې دی دا سرحد نه لري دا زیاتو ملکونو ته رسیږي د زیاتو ملکونو نه دخ کیږي را رسیږي دلته. نو زما په نظر چې دغه څه وخت کې چې دواړه خواوې خبرو اترو ته کښېني نو نږدې دغه مهال کې دغه پیښې رامنځته کیږي نو دا دوی ته دا په ګوته کوي چې مثال دغه مشکلات شته دی دغه مشکلات شته دی تاسو همدا اوس مینې د دې لپاره پکار دی چې قوي مذاکرات وشي.
درنو اورېدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه دغه خپرونه اورئ چې زمونږ درنو میلمانو پکې دا ویلي چې نن وخت کې چې په پاکستان افغانستان کې کوم جنگ روان دی دلته سوله نه تامین کیږي دې کې نور هیوادونه لاس لري او هغوی نه غواړي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ حالات سم شي او همدارنګه د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ سوله رامنځته شي. بیا هم خپلو خبرو ته دوام ورکوو. سیر صاحب تاسو مخکې مو ویلې افکاري صاحب مو ویلې چې په جنگ کې ډیر زیان دواړو خواو ته ځوانان مومي او چې جنگیږي هغه هم ځوانان دي. ستا په نظر باندې ځوانانو تر اوسه پورې د دغه جنگ بندې لپاره څه کړی چې په هیواد کې سوله راشي؟
یو هغه ځوانان دي چې خپله په جنگ کې ښکېل ځوانان دي دواړو طرف ته. لومړی خو دغه دی افغانستان اردو چې دا تاسو فکر کوي دا دی ټولو ځوانانو نه متشکله ده. ځوانان دي چې په دغه اردو کې دغه کې دوی خپله د سول لپاره کار کوي. دغه فولس چې ټول امنیتي ځواکونه چې دي دا ځوانه طبقه ده دوی خپله د سول لپاره کار کوي چې تر څو سوله د خپل وطن هیوادوالو ته سوله ورته راوړي. یو بل هغه ځوانان چې هغه مدني فعالان دي دغه سينور دغه د ځوانان ټولین دی هغه خپل دی همیشه دغه شعارونه جګ کړي دي، همیشه غوښتنه کړي د خپل مشرانو چې دوی باید سولې ته غاړه کېږدي او هغه مخالف چې د دولت په مقابل کې اوس جنګېږي د هغې نه هم دوی غوښتنه کوي چې باید راشي او په یو ټغر سره کښېني او هغه مشکلات چې د دولت او د مخالف وسلوالو ترمنځ یې دغه حل کړي او یوه نتیجه چې هغه سوله د ترمنځ ته راوړي. دغه ځوانانو غوښتنه ده او ځوانان همیشه هم دغې دپاره شعارونه جوړ.
زما پوښتنه دا ده چې که وسلوال مخالفین دی هغه کوم ځوانان دی په اول صف کې هغه جنگیږي که دی خواته دی ولی د دوی په ذهنونو کې دا سوچ نه پیدا کیږي تر څو پورې به موږ وژل کیږو د نورو هدفونو لپاره به موږ جنگیږو موږ قربانی ورکو.
انور صاحب د سیدا چې افغانستان څو لسیز جګړو د حکومت کې هغه ماشومان د نن لاس پنځل شل دیش کال مخکې هغه ماشومان هغه همداسې په تورتم کې غټ شولو هغوی په تورتم کې پاتې شو هغوی ته د هغه مپوهاونه هغوی د تعلیم نه محروم شو د ښو بدو تمیز تر دې نشي کولی چې مثال خپل هغه آینده په څه کې وویني دی. نو هغه وخت نه په افغانستان کې د بېسوادۍ کچه چې وه دا بیخي لوړه وه او داسې یو څوک نه و چې هغوی ته عامه پوهاوی کړی وی هغوی د هغه ماشومتوب نه روزلي وي مکتبونه یې ویلي وي دغې ویلي هم دوی پاتې شو بېسواده او دغه نو دوی هغه سره چې ته اوس هر رقم خبرې کې هغوی ما خبره مني خو مشکل دا دی چې هغوی په هغه ځایونو کې چې مخالف وسلوال دي د هغه سیمو خلک ورسره ملګري نه دا چې د ټول هیواد خلک ورسره ملګري دي نو دا غټ مشکل دا دی چې هغه خلکو ته عامه پوهاوی نشته دی هغوی ته خبرتیا نشته هغوی په دې هکله معلومات نه لري.
سیر صاحب ستا په نظر باندې ځوانان خپله څه کولی شي تر څو د سولې په راوستلو کې هڅې وکړي او دا جنګ پای ته ورسي؟
ځوانان کولی شي چې که چېرته خپله دغه دوانو لوري چې د دولت په مقابل کې جنگيږي باید دغه جنگ نه لاس واخلي او راشي د دولت سره د سولې د پروسې سره یو شي او بل خپل غزوانان که څه هم د بیکاری له وجې تلې هغه باید که هغه اړخ ته جنگ ته ځي باید دې طرف ته ملي اردو ته لاړ شي پولیس ته لاړ شي دا نه چې یوازې د دولت مخالف کې ولي ودرېږي باید دولت سره ودرېږي دولت د دوی لپاره اردو ده اردو ته لاړ شي ملي پولیس ته لاړ شي نظمي امن ته لاړ شي همدغه دولت د افغانستان کار کوي خو ولې مشکل څه دی مشکل مونږ همدغه وایو چې دغه د سولې نه شتون دی چې بیکاري مې سره وړې ده
خو ځینې خلک دا هم وایي چې زه دولت سره ملګری کیږم د جنگ نه لاس اخلم چې ما ته ډېرې پیسې راکړي مونږ چې ګورو خلکو د لګو له ګروپونه خپل کاروبار شروع کړي او نن غټ غټ تجاران دي دغه خلک نشي کولای چې د ټوپک په ځای باندې خپل تجارت شروع کړي خپل کاروبار شروع کړي تر څو امن راشي
ول نشي کولای چې چرته دوی وغواړي کولای شي چې راشي ځکه تاسو یادونه وکړه چې دوی زیات خلکو ډېر کوم پیسو نه خپل کاروبار شروع کړی ول دغه خلک هم د دې ټولنې جز دی او دوی خپل هم د دې ټولنې جز دی که چېرته دوی وغواړي ټوپک کېږي دغه اقتصاد به مخکې لاړ شي حالات به برابر دې ته شي چې د هر چا به کاروبار پیدا شي اوس ته هغه ساحې د افغانستان زیاتې ساحې چې دي بې امنه دي هغه که زیات د افغانستان اقتصاد دی په هغو سیمو ولاړ دی چې هلته مثال معدنیت دي هغه بې امنه دي هغه د دولت د ولکې لاندې نه دي که چېرته دولت امن راشي او دولت هغه د خپلې ولکې لاندې راول کېدای شي هغه استخراج کړي د تیلو دغه موږ ذخایر لرو معدنیات لرو ځوانان به پکې خپله دغه شي دا په کار وګمارل شي او که چېرته همدغسې نه هم نه وي نو په ډېر کم دغه پیسو به هغه به نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول کېږي صادرېږي.
افکاري صاحب اخري پوښتنه دا ده ستا په نظر باندې سوله څنګه راتلی شي اخیر به دا جنګونه څنګه ختمي؟
انوري صاحب ډېره مننه. و صلح خیر، صلح کې خیر دی، صلح کې د انسانانو ژوند خوندي دی، صلح کې د هر چا حقوق چې دي دا خوندي دي. هر څوک په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان او د افغانانو دښمن څوک دی. هر څوک کوراپاسېږي په دې نیت باندې چې د هغې تر شا د دولت لاس نه وي، د هغې تر شا د طالب لاس نه وي، په خپل ایماني جذبه باندې راپاسېږي او د خپل کور د خپلې خاورې او د خپل ځان ساتنه وکړي. نو زه په دې عقیده یم چې هېڅوک به مخې ته ونه درېږي.
شنو خالونو
او ګودر لوټ شو هم په کابل هم په خبر لوټ شو د ير غلګرو زلون يخشو کنا تخافرو د وطن غلو شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا صاف دښمن پورشا ساد وجودورنا صاف دښمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا صاف دښمن پورشا ساد وجودورنا صاف دښمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا وجود دور نا اب دشمن پور شان ستا وجود دور نا اب دشمن جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی په بارودو کې شل د ترتاو مینې د وفا رنگنا توی په بارودو کې شل د هر ذکر نوینې ساسي د خفقان وطنا د هر ذکر نوینې ساسي د خفقان وطنا ستاسو وجودورنا ستاسو دښمن پورشا ستاسو وجودورنا اب دشمن پور شان سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو وجود دور نا اب دشمن پورشا ستاسو وجود دور نا اب دشمن پورشا
راشا زما جانان جانان وطنا افغان وطنا دشتنو کے وا رنگ رنا جوڑو تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجود ورنا اب دشمن دورشا ساد وجود ورنا.